السلام علیکم او ستړي مشي د مشال ریډیو د غرمې 12 بجو په خبرونه کې درته زمري حمیرزاده هرکلی وایم. په خبرونه کې حال درکو افغانستان ته د نیټو د ستر سېکټر د روستي سفر د طالبانو سره د خبرو پاړه د تعلیم د صوبایي وزیر د سرګندونو او قبایلی سیمو کې د امنیت د صورتحال ریپورټونه درکو. په دې خبرونه کې د ستاسو لپاره نور ډیر څه هم لرو. خوول د دې تازه خبرونه زموږ د همکارې انیسا اجمل ناورو. السلام علیکم. اول د خبرینو سرټی کی د افغانستان ولسمشر حامد کرزی په پاکستانی وکی کړی دی چې د ترهګرې پرته دی پوره ګامونه نه دی پورته کړی. په بلوچستان کې د عوامي نېشنل ګوند غړي ملک سلطان تری نامعلومه وسلوالو تختولې دي او په عراق کې د یو برید په نتیجه کې 500 پولیس والا وژل شوی. اوستا خبرینو تفصیل. د افغانستان ولسمشر حامد کرزی په پاکستانی وکی کړی دی چې پاکستان د ترهګرۍ پر ضد پوره ګامونه نه دی پورته کړی. ولسمشر حامد کرزی د ګل پروس د نیټو سیکرټري جنرال اندریس فوغراس موسن سره د یو خبری غونډې پر مهال ویلي د پاکستان د علماو د شورا د مشر له سرګندونو نه داسې ښکاري چې اسلام آباد د ترهګرۍ پر ضد مبارزه کې مخلص نه دی. ولسمشر حامد کرزی زیاته کړه هغه کسان او ډلې باید د نړۍ په تور لیست کې شامل کړل شي چې د ترهګرو فعالیتونو ملاتړ کوي.
تویز که اونایی که تشویق تروریسم میکنن و پشتیبانی تروریسم میکنن و برای
طبیعی خبره ده هغه څوک چې د تروریسم ملاتړ کوي او دوی حسابي چې خلک ووبژني باید د نړۍ د اخلاقیات او پتور لیست کې شامل شي. دا د خلکو ژوند ته یو به احترامي ده چې تروریستانو ته د انسانانو د وژنې اجازه ورکوي.
تروریسم قابل قتل بده.
په ځینو رپورټونو کې د پاکستان د علماو شورا د مشر مولانا طاهر الاشرفي له خولې ویل شوي چې په افغانستان کې ځان وژونکي حملې جایز دي. خو وروسته مولانا طاهر الاشرفي له مشال ریډیو سره د مرکې په وخت ویلي وو چې دا ډول سرګندونې یې نه دي کړې. بلخو د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت لخوا پرون په خبري شوې خبر پاڼه کې د مولانا طاهر الاشرفي لخوا د هغه سرګندونو چې په افغانستان کې ځان وژونکي حملې روا دي په اړه ویل شوي دي چې مولانا اشرفي ویلي چې داسې قسمه سرګندونې نه دي کړې. د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت وایي چې د عامو خلکو لخوا داسې بیانونه د پاکستان د حکومت د نظر عکاسي نه کوي او پاکستان او د دا هیواد علماو وار په وار د ځان وژونکو حملو غندنه کړې ده. د جمرود پولیټیکل تحصیلدار اسمت وزیر نن مشال ریډیو ته ویلي دي چې نن سهار د جمرود په سیول هسپتال کې د پولیو ضد کمپاین په مرکز کې بمی چاودنه شوې ده چې په نتیجه کې یوه ښځینه کارکوونکي جوبل شوې ده او ودانۍ ته هم زیان رسېدلی دی. اسمت وزیر زیاته کړه چې امنیتي ځواکونو دغه سیمه په خپله ولکه کې اغستې ده او د دغه پیښې پلټنې روانې دي. د پاکستان ولسمشر آصف علي زرداري ویلي دي د امریکا لخوا د اعتراضاتو باوجود به پاکستان له ایران سره د ګیس پایپ لاین منصوبه پر مخ بوسي. د ګل پروس په لاهور کې د خبرو پر مهال ولسمشر زرداري ویل دا پروژه به د 11 مارچ نه پیل شي.
پاکستان زمون لومړیتوب دی او زمون ټولو ملګرو لا په دې پیدل پکار ده چې مونږ د هر څه د خپل کامی ګټو لپاره کوو. د سبل سلا پاره نه مونږ د چا پر ضد نه یو او نه مونږ د سنورو معاملو مخالفت کوو. مونږ ټول امن غواړو او مونږ ټول په اقتصادي توګه یو مضبوط پاکستان غواړو.
امریکا د دې ګیس پایپ لاین د جوړولو مخالفت کوي او پاکستان ته خبرداري ورکړې وو چې هغه فعالیتونه دي نه کوي چې په نتیجه کې په بندیزونه ولګول شي. خو اسلام آباد دا ویلي چې منصوبه د پاکستان د توانایي د ضرورتونو پوره کولو لپاره ده. د بلوچستان اسمبلی پوخانی غړی او د عوامي نېشنل ګوند غړی ملک سلطان ترین بیګا نامعلومه وسلوالو تختولې دي. د ملک سلطان ترین رور مشال ریډیو ته نن ویلي چې ملک سلطان بیګا د کویټې نه هرنایې ته روان و چې په کوچلا غسیمه کې نامعلومه وسلوالو او تختولو. تر اوسه د نوموړي د تختولو مسولیت کومې ډلې نه دي قبول کړې. د خبر پختونخوا د تعلیم صوبایي وزیر سردار حسین بابک ویلي د ټولګوندي غونډو وروسته طالب وسلوالو لا پکار دي چې خپل یو ښکارا مذاکراتي ډله وټاکي او د خبرو اترو لپاره تیار شي. سردار حسین بابک پرون په پېښور کې د پرایمري استادانو د یوې دستوري وروسته مشال ریډیو سره په خبرو کې ویل طالبانو لا پکار دي چې خپلې غوښتنې او تحفظات رامخې ته کړي او د طالبانو هغه غوښتنې چې دوی د مذاکراتو په لړ کې د پاکستان د پوست د ځواب په تمه دي نو دا یو غیر سنجیده خبره ده. خبرونه د مشال ریډیو نه اوري. د شمالي عراق لخوا راغلي رپورټونه وایي د یو موټر بمی برید په نتیجه کې 15 پولیس والا وجل شوي دي. پولیس وایي د ګل پروس په موسل خار کې د پولیسو پوستې سره نږدې برید کوونکي د بارودو ډک گاډي وجنګاو چې پکې د غنو شمیرو پولیسو په ګډون اته عام وګړي هم جوبل شول. تر دې دمه چا د دې پیښې ذمہواري نه ده قبول کړې. د چک جمهوریت پارلیمان ایوان بالا پرون د رایو په اکثریت سره د خیانت په تور د ولسمشر واسلاف کلاوس پر ضد د قانوني کاروایي پریکړه وکړه. د چک د سینټ چې د ولسمشر کلاوس د مخالفو چپلاسو ګوندونو غړي پکې زیاتې څوکۍ لري، د اساسي قانون له مخې د پلټونو غوښتنه وکړه چې معلومه کړي چې په 13 جنوري میاشت کې د پراخو بخونو په ورکولو سره ولسمشر کلاوس له قانون څخه سرغړونه کړې او کنه. په امریکا کې د یو جماعت امام پاکستانی طالبانو ته د زرګونو ډالرو د استولو او د ملاتړ کولو په تور مجرم ثابت شوی دی. وو یا کلن حافظ خان چې د فلوریدا ریاست د میامی ښار په یو جماعت کې امام دی، د سازشونو او لترهګرو سره د همکارۍ په دوو جرمونو کې مجرم پیژندل شوی دی او د هر جرم په بدل کې به ورته د 1500 کالونو د قید سزا ورکول کیږي. وکیلانو د اف بی آی یا فیډرلي پولیسو لخوا د حافظ خان هغه سلګونه ثبت شوي ویناوې او خبرې پر بنیاد دا کیس تیار کړی دی چې نوموړي پکې د طالبانو د حملو ملاتړ کړی او پاکستان ته یې د 500 ډالرو د استولو خبره کړې ده. د دې امام هغه سرګندونې هم ریکارډ شوي چې نوموړي پکې د پاکستان حکومت د ړنګېدو او پر ځای د سخت دریځه اسلامي شریعت د نافذولو ملاتړ کړی دی. د خبرونو پای
خبرونه تاسو د مشال ریډیو نه واوریدل چې انیس اجمل وړاندې کول. په خبرونه کې به واورې د نیټو مشر د ځانمرګي بریدونو په اړه د پاکستان د علماو د شورا سرګندونې رد کړې دي.
I strongly condemn the statements that suicide attacks are.
افغان ولسمشر حامد کرزی ویلی کوم هیوادونه چې د ترهګرۍ ملاتړ کوي هغه د نړۍ د اخلاقیاتو په تور لیست کې شامل کړی شي.
تعویز کوونکي چې تشویق تروریزم هم کوي او پښتونی تروریزم هم کوي وبره.
او دا به هم واورې چې پانزیب د پښتنو په کلتوري ژوند کې څه اهمیت لري.
پایزی خود خزو د سنگار یو ډول هغه اسباب دی چې خزي په پښو کې چوي او همدارنګه د خزو په سنگار کې مهم رول لري.
دا او نور په مشال ریډیو کې دستا سولا پر دی او ریډلې مهیروي. تاسو مشال ریډیو ته وګورئ. د نیټو مشر اندرس فوغ رازموسین د پاکستان د علماو د شورا د مشر لخوا په افغانستان کې د ځانمرګي بریدونو په اړه وروستۍ سرګندونې رد کړې دي او ویلي دي پاکستان د ترهګرۍ پر ضد جدي ګامونه واخلي. نور حال د افغانستان نه د اسد الله لودین په ریپورت کې.
ولسمشر حامد کرزی وایي د پاکستان د علماو شورا د مشر له سرګندونو څخه داسې ښکاري چې پاکستان تر اوسه له تروریزم سره د مبارزې په برخه کې عملی ګامونه نه دي پورته کړي. حامد کرزی وایي د طاهر اشرفي خبرو چې په افغانستان کې ځانوژونکي حملې روا بللي هغه حقایق روښانه کړل چې مخکې له دوی سره وو خو مفهوم یې ورته ګونګ وو. ولسمشر کرزی په دې اړه نور جزئیات ورنه کړل خو وی ویل هغه کسان او ډلې باید د نړۍ په تور لیست کې شامل شي چې د تروریستي فعالیتونو ملاتړ کوي.
طبیعي خبره ده هغه څوک چې د تروریزم ملاتړ کوي او دوی حسابي چې خلک ووژني باید د نړۍ د اخلاقیاتو په تور لیست کې شامل شي. دا د خلکو ژوند ته یو بی احترامي ده چې تروریستانو ته د انسانانو د وژنې اجازه ورکوي.
ولسمشر کرزی د پاکستان د خیبر پختونخوا کراچۍ او کوټې وروستیو حملو او د ملکی کسانو وژنې ته په اشاره وویل چې حالات له کنټرول څخه د وتو په حال کې دي. نوموړي وویل چې دا ډول حالات د هیچا په ګټه نه دي بلکې له پاکستان سربیره افغانستان او سیمې ته هم زیان رسوي. ولسمشر کرزی چې د دوشنبه په ورځ د ناټو له عمومي منشي اندرس فاګ راسموسن سره په کابل کې یو خبري کانفرنس خبرې کولې وویل د پاکستان حکومت کولای شي د بلشوي اور په مړه کولو کې اساسي رول ولوبوي. د ناټو عمومي منشي اندرس فاګ موسن هم د پاکستان د علماو شورا د مشر روسي خبرې وغندلې او له پاکستان څخه یو غوښتل چې له تروریزم سره د مبارزې په برخه کې جدي او عملی ګامونه واخلي.
I strongly condemn the statements that suicide attacks are
زه هغه خبرې په جدیت سره غندم چې وای ځان وژون کې حمله جواز لري. دا ډول تروریستي حمله هیڅ د توجیه وړ نه دي. اوس باید پاکستان سیاسي او پوځي رهبری دا درک کړي چې د افغانستان سوله او ثبات او د دې هیواد پرمختګ د دوی په ګټه دی.
په ځینو راپورونو کې د پاکستان د علماو شورا د مشر طاهر اشرفي لخلي ویل شوي چې په افغانستان کې ځان وژون کې حمله روا او جایز دي. که څه هم مولانا طاهر اشرفي له ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل چې دا ډول څرګندونې نه دي کړي او خبرې یې تحریف شوې دي، خو دې مسئلې د افغان او بهرنیو چارواکو جدي عکس العملونه راپارولې دي.
تاسو مشال ریډیو ته وګورئ. د نیټو مشر وایي چې د پاکستان په سرحدي سیمو کې د افغانانو په څیر د تروریستي شبکو له فعالیتونو څخه سخت اندېښمن دي. اندرس فوګ راسموسن د دوشنبې پر ورځ په کابل کې له مشال ریډیو سره په یو ځانګړي مرکه کې له پاکستان نو غوښتل چې له ترهګري سره جدي مبارزه وکړي. هغه د افغان حکومت وسلوالو مخالفانو ته وویل چې له افغانستان څخه د نړیوالو ځواکونو له وتلو نه مخکې به نیټو په دې هیواد کې یو پیاوړی پوځي ځواک جوړ کړي. په دې اړه جزویات نسیم شفق پر رپورٹ کې.
د ناتو عمومي منشي ټینګار کوي چې د پاکستان سیاسي او مذهبي کړۍ د افغانستان پر ضد د ناوړو سرګندونو پر ځای باید په هغه هیواد کې د تروریستي شبکو د لمنځه وړلو لپاره هلې ځلې وکړي. اندرس فوګ راسموسن د دوشنبه په ورځ په یوې ځانګړې مرکه کې ازادي راډیو ته وویل چې د دې تروریستي شبکو فعالیتونه د ناتو د غړو هیوادونو لپاره یو لوی اندېښنه ده.
We are as concerned as the Afghan people when it comes to the cross
کله چې د پاکستان په سرحدي سیمه کې د تروریستي شبکو د فعالیت او د دوی د پټنځایونو مسله مطرح کیږي، نو لکه څنګه چې افغانان ورته اندېښمن دي، مونږ هم اندېښمن کړي یو. مونږ به زیار وباسو چې د پاکستان حکومت او پوز دې ته وهڅو چې په سرحدي سیمه کې دغه شبکې له منځه یوسي.
افغان چارواکو هم تل ټینګار کړی چې له تروریزم سره مبارزه د افغانستان په کلیو او بانډو کې نه ده، بلکې د تروریزم د لمنځه وړلو لپاره باید له افغانستان څخه بهر د هغوی مرکزونه ویجاړ شي. د ناتو عمومي منشي د غراز د پاکستان د علماو شورا د رئیس سرګندونی چې ویلې دی په افغانستان کې ځانوژن کې حمله روا دي په ټینګه وغندلې. کاتسه هم د پاکستان د علماو د شورا مشر ازادي رادیو ته ویلي چې د خبري نه دی کړی، خو خاغلی راسموسن وویل چې د پاکستان پوځیان او مذهبي سازمانونه باید د دې خبرو پر ځای د خپل گاونډي هیواد افغانستان د سولې او ثبات لپاره همکاري وکړي. اندرس فوګ راسموسن له 2016 میلادي کال وروسته د افغانستان د امنیتي وضعیت په اړه وویل چې دا هیواد د ودی او پرمختګ پر لور روان دی. د ټینګار وکړ چې ناتو به پرې نه ږدي چې افغانستان یو ځل بیا له جګړو او ستونزو سره مخامخ شي.
When we end our ISAF combat mission we will leave behind a very strong Afghan
کله چې موږ په افغانستان کې خپل پوځي ماموریت پای ته رسوو، نو افغانستان ته د 325,000 کشمیر پیاوړی افغان ځواک پرېږدو. دغه ځواکونه به خار روزنه ترلاسه کړي وي او زما په فکر و بکړای شي چې د ټول هیواد امنیتي چارې کنټرول کړي. که د افغانستان د سولې او ثبات دښمنان فکر کوي چې د بهرنیانو له وتلو وروسته به بیرته د هیواد ته راشي، دا یوه بې ځایه محاسبه ده.
د افغان چارواکو او ناتو د غړیو هیوادونو د مشتانو ترمنځ د شبي تړون پر اساس ټاکل شوی دا بهرني ځواکونه له دې هیواد څخه د 2014 میلادي کال تر پایه ووزي. خو د ناتو عمومي منشي وایي چې یو شمیر نړیوال ځواکونه به د افغان ځواکونو د روزنې او هغوی ته د سلام مشورو د ورکولو لپاره له 2014 میلادي کال څخه وروسته هم په دې هیواد کې پاتې شي. اندرس فوګ راسموسن وویل چې نړیواله ټولنه به افغانستان یوازې پرې نکدي او له دې هیواد سره به د کړیو ژمنو له مخې د اوږدې مودې لپاره خپل مرستو ته دوام ورکړي.
تبصری، شنن، خبرونه، رپورټونه،
عکسونه، ویډیوګانې او د مشال اونیزې خبرونه
زموږ په ویب پاڼه mashalradio.com کې
لوستلې او اوریدلې او لیدلې شئ. تاسو د مشال ریډیو خبرونه ته غوږیږئ. د پاکستان صنعتي او کاروباري ښار کراچۍ په عباس ټاون کې د اتوار په ورځ په رامنځته شوې چاودنه کې د وژل شوو کسانو مړی خاورو ته سپارل شوې دي. چارواکي وایي د کراچۍ او کوټې په پیښو کې تر ډېر حده ورته والی ویني. د سند صوبې وزیر اعلی د پیښې په اړه پلټونکي ډله جوړه کړې او په درې ورځو کې ترې رپورټ غوښتې دي. په دې اړه نور تفصیل د کراچۍ نه د مشال ریډیو خبریال د سفر کریمي په دې رپورټ کې اورو.
د اتوار په ورځ د کراچۍ په عباس ټاون کې د وجل شوو کسانو مړی خاورو ته سپارل شوي دي. د ګل یا دوشنبه په ورځ په سوراب ګوټ سیمه کې د مړو د خښولو څخه پر استنیدونکو کسانو د نامعلومو وسلوالو لخوا ډزې شوي چې د پولیسو په وینا دوه کسان پکې وجل شوي او شل نور پکې جوبل شوي دي. د اتوار په ورځ په عباس ټاون کې د رامنځته شوې پیښې له کبله 8 کسان وجل شوي وو. دغه چاودنه د عامو خلکو د استوګنې په سیمه کې مخې ته راغلې وه. د سی ای ډي پولیسو اس پی فیاض خان وایي د وسلوالو لخوا په کراچۍ کې د حملو دا نوی رجحان دی. کله چې ترهګر دا وویني چې نور ځایونه لکه جلوسونه، دفترونه، امام بارګاوې او د مطلوبه خلکو کلک امنیت نیول شوی دی او دوی هلته نشي رسېدلی، نو دوی بیا د استوګنې ځایونه په نښه کوي. دوی د کوټې په هزاره ټاون کې هم داسې کړي دي او په کراچۍ کې هم داسې حمله وشوه. د کورنیو چارو مرکزي وزیر رحمان ملک وایي د کوټې او کراچۍ په بریدونو کې تر ډېره حده ورته والی دی او دی باوري دی چې د کوټې او کراچۍ بریدونه یوې ډلې یعنی لشکر جنگوی ترسره کړی دی.
لشکر جنگوی کا ہیڈ کوارٹر پنجاب میں ہے. لشکر جنگوی پر پنجاب حکومت جس دن مکمل کاروائی کرے گی پاکستان میں 90%
رحمان ملک وایي د لشکر جنگوی مرکز په پنجاب کې دی او چې کله د دغه ځای حکومت د دوی په ضد عملیات وکړي نو په پاکستان کې به 90% امنیت راشي. د لشکر جنگوی هغه 3-4 مشران چې مونږ یې په نیولو پسې هڅې کوو، که دوی په لاس راشي نو په کراچۍ کې به د بدامنۍ پیښې کمې شي. بلې خواته سند حکومت د عباس ټاون په سیمه کې د وژل شوو کسانو د وارثانو سره د 15-15 لاکه او د جوبلو کسانو لپاره 10-10 لاکه روپۍ نغده مرسته اعلان کړی ده. د دې ترڅنګ د سند صوبې اعلی وزیر د سی ای ډي پولیسو په نگرانۍ کې د یادې پیښې د پلټنې لپاره ډله جوړه کړې ده او په 3 ورځو کې یې د دغې پیښې په اړه رپورټ غوښتی دی. هلته بیا د پاکستان سترې محکمې یا سپریم کورټ د ګل په ورځ د عباس ټاون په پیښه سو موټو اکشن اخیستی دی. ظفر کریمی، مشال رادیو، کراچۍ.
د مشال ریډیو خبرونه په میډیم ویوز یا منځنۍ سپو 621،
په لنډو سپو یا شارټ ویوز 2113، 15500 او 15500 کیلو هرتز،
او د انټرنیټ د لارې په مشال ریډیو .com پاکي او صافي اوریدلی شي.
تاسو مشال ریډیو ته وګورئ. د شمالي وزیرستان پر رزمک ډیویژن کې د امن او امان او د غلطه د ترقیاتی پروژو په لړ کې د سیمې د مشرانو ګراند جرګه شوه چې پکې د شمالي وزیرستان پولیټیکل ایجنټ او پوزي چارواکو هم ګډون وکړ. په غونډه کې پولیټیکل انتظامی لاړخه د پرمختګ یو شمېر سکیمونه اعلان شوي دي چې مشران وایي عملي کېدلو ته هیله مند دي. له سیمې د مشال ریډیو همکارنا نور تفصیل اورو.
13 ورځ مازدیګر شمالی وزیرستان رزمک ډویژن کې د امن امان ټینګ ساتلو او رزمک ډویژن کې ترقیاتی منصوبو غوښتنو په لړ کې د سیمې مشرانو یوه ګرینډ جرګه وشوه. په دغه جرګه کې د شمالی وزیرستان ایجنسی پولیټیکل ایجنټ سراج احمد خان او د فوز 212 بریګیډ بریګیډیر اظهر نه علاوه د پولیټیکل انتظامی او فوز نورو اعلی چارواکو هم ګډون وکړ. جرګه تا په خپل وینا کې د شمالي وزیرستان پولیټیکل ایجنټ سراج احمد خان وې
مخ کې ډی پی کې چې کوم نن دلته شپږ سکیمونه الحمدلله ما اول سکیمونه ورکړي په ډی پی کې چې څو په ترقیاتي کارونو کې خلاو کې دا تام دشمن دی، زمام دشمن دی، د قوم دشمن دی او دا ما ان شاء الله تعالی انشور کړی را چې دا څه کیسه نه تر ګورنر پورې به ما ریپورت زی چې دلته کې د ډاکټران موجود کم چرچا په سکول کې استاد دی را دی ما ته درخواست کوي زه پوهیږم استاد پوهیږي چې استاد څنګه دریږي خو تا دې ګډی ایمانداری
د فوز 212 بریګیډ بریګیډیر اظهر اوه د امن دپاره د سیمې عوامو ملاتړ ډیر ضروری دی.
پانی، سړک، یو چھوٹے اور بڑے مسئلے سارے میں
ہوبا بجلی سڑک دا ټوله مسئلے ما پولیټیکل ایجنټ ته خودلې ستا سوچ کم رختون دی. ما پولیټیکل ایجنټ د ځان سره حل ته بوتلو او حل ته نه ډاکټر او نه دوایا نه وي نو د دې ټولو مسلو حل به راوباسي خو زمونږ ستاسو ټولو مقصد دلته اول دا دی چې امن وي.
امن ہوگا تو خوشحالی ہوگی، خوشحالی ہوگی تو ڈیولپمنٹ آئے گی۔
پجرگا کے شریک ملک مدانور مشال ریڈیو تاوے دا ڈیرے مودینا رزمک ڈویژن کے حص ترقیاتی کارونا ندی شوی او نن ور سرا انتظامی جمنے وکڑے چه دا عملی کولو پا امید یہ دی
رزمک تا دا ڈیر کولینا کی جی چی یو سکیم ندائی ملاو شوی اویس میر رجی کما دو پیتا داوی چک دا سکیمینا مشتا اخپلا حصا اخپلا رسوا دای خویایی چی دور تا ستارا جی کاتارا سکیمونا میں غٹ غٹ تو سے دے پورا خاص رزمک دے پورا چاولی جی واضح وکڑے بیاو پتا لگی نے خوال را جونتا و بیا مستر کے غراوی کا وہی خبر اولوڑی
ملک شمالی وائی رزمک تر ٹولو پر امنا سیما پاتے شوے دا او دا امن امان ٹنگ ساتلو دا پارا دا مشرانو پر ام لا تڑ دے
امن سکن غوڑی پلکا امن دایو چی دا دیو تارا پا خوندر شکے دلائی پی والو سخوصا پڑے ہندر شوال گولی مرسون ام لا تڑ دے جا کون ہم لا تڑ دے رزمک دے گھنگ یو ریکارڈ دے جا زوری وقتنا امیشا دے کوم ہاں دے آر چا چی دا کوشش دے چی امن قائمی و بدخ کوشش کوم کامیاب ہاں دے میرو پیرا پیرا دے ملا تڑ غاوی چی امن دے
دا جرگے مشرانو پولیٹیکل انتظامی او فوزی چارواکونا دا غلطا دا کیڈیٹ کالج رزمک بیرتا پا رزمک کے دا واپسی او اعلان شوی ترکیاتی منصوبو عملی کولو کلکی غوختنے هم وکڑے
نن با دا مازیگر پا سلو نیم بجے پا سروی پروگرام کی سندرغاڑی زیب اوہان یا دا مشال ریڈیو مل منیوی تاسو هم پا پروگرام کی برخوا اخلی که داول ناس پیغام لره نو پا 00-22-22-22-22-22-22 بانده را تپریک ده تاسو دا مشال ریڈیو خپرونو تا وگیه پا سر وی پروگرام کی برخوا اخیستل ماهی روی او چارواکی وای د خیبر ایجنسی په جمرود کې د روغتیا په مرکز په بمی برید کې د روغتیا یو خزینه کارکونکي شوبل شوې ده. په دې اړه نور تفصیل لسی مې د مشال ریډیو همکار راکوي چې لږه شیبه وړاندې مشال ریډیو سره خبرې کړې وې.
جی دغه پیښه د خیبر ایجنسی په جمرود د سیول هسپتال کې شوې ده. دغه هسپتال جمرود بازار او بابی خیبر سره په خوا کې پروت دی. د جمرود پولیټیکل تحصیلدار عصمت الله وزیر مشال ریډیو ته وویل چې دغه چاودنه په دې هسپتال کې نن سهار خواوشه 8 بجې وشوه چې په نتیجه کې یوه لیډی هیلت ورکر یا ښځینه کارکوونکي ژوبل شوې ده او نور چا ته پکې څه مرګ ژوبله نه وه رسېدلې، خو د هسپتال ودانۍ ته زیان اوړېدلی دی. په دې اکله چې کله ما اوس شیبه وړاندې د خیبر ایجنسی د صحت محکمې مشر افسر ایجنسی سرجن ډاکټر سمین سره خبرې وشوې، نو هغوی وویل چې دلته په دې هسپتال کې د نیشنل پروګرام یو دفتر و چې په هغې کې به لیډی هیلت ورکرز ته تربیت ورکول کېده او دې سره په خوا کې د پولیو ضد کمپاین د ویکسینو یو مرکز هم وو او نن د دغه پولیو ضد ویکسینو کمپاین دویمه ورځ وه. همدغې ځینه به خلک را تلل او دغه ټیمونه او دې ځینه به یې ویکسین اخیستل او بیا به بار په دې علاقه کې خورېدل او دغه کمپاین به یې کول. دوی وویل چې داسې ښکاري چې دغه د پولیو د ویکسینو مرکز د دغې چاودنې هدف و. دوی دا هم زیاته کړه چې دلته نه یوازې د خیبر ایجنسی د پاره د پولیو دغه څاڅکي او ویکسین کې خودل کېده، بلکې د غونډې فاټي د پولیو د څاڅکو د یخ ساتلو لپاره هم دلته کې یو مرکز یا کول روم جوړ کړی شوی و چې د غونډې قبایلي علاقې دغه د پولیو څاڅکي به یې دلته دوی ساتل.
ښه، در ته مو وایې چې د دغه پولیو پر ضد چې کمپاین چلیږي نو په دوی باندې خو بریدونه کېږي، پښتونخوا کې هم شوي دي، د امنیت دپاره څه ګامونه پورته کړي شوي دي او د دې پیښې ذمواري تر اوسه چا منلې؟
بالکل شاین، دغه چې کله نه په دوی باندې دغه بریدونه پیل شوي او موږ تر څو پورې لیدلي، نو دوی سره خاصدار وي د اور سره په سیمه کې ګرځي، په ځینې ځایونو کې لیدل شوي دي چې دغه سیکیورټي ورکړی شوي ده. تر څو پورې چې د دغه پیښې خبره ده نو تر اوسه چا پړه په غاړه نه اخیستې.
تاسو د مشال ریډیو خبرونه ته غوږ کې د خیبر پختونخوا د تعلیم صوبایي وزیر سردار حسین بابک وایي د ټولګوندی زغوند وروسته طالب وسلوالو ته پکار ده چې خپل یو مذاکراتي ټیم او ټاکی او خبرو اترو ته مخامخ شي. دوی د مرکزی حکومت نه یوارې بیا په مرکزی کچا د ای پی سی یا ټولګوندی زغونډه د رابللو غوښتنه کړې ده. په دې حقله د پیښونه د مشال ریډیو خبریال د شبیر احمد جان نور تفصیل اورو.
پیښور کې د پرایمري استادانو د تقریب وروسته مشال ریډیو سره خبرې اترو کې د عوامي نېشنل ګوند سره تعلق لرونکي د خیبر پښتونخوا د تعلیم صوبایي وزیر سردار حسین بابک ویل چې د مذهبي او سیاسي ګوندونو د ټولګوندیزو غونډو وروسته طالب وسلوالو لپاره پکار دي چې خپل غوښتنې او تحفظات رامخې تکړي. د دغه ټولګوندیزو غونډو وروسته د طالب وسلوالو هغه غوښتنه چې ګنې دوی له د پاکستان پوسټ د جواب په انتظار کې دي صوبایي وزیر ویل چې دا یو غیر سنجیده خبره ده او دا وخت دی خبرو نه دي.
پکار ده چې خلک تشدد پریږدي. پکار ده چې خلق د خپل منځ دا سي با اختیار خلق رامخ کی چغی تر خبر اختیاری پکار دار چې دغه خلق کوم تحفظات دي چې د حکومت تنم خبر کې او د قوم تنم خبر اوس بیا دا خبره کول چې ما سره دې خبرو کې ما سره دې خبرو کې موږ دا غنو چې د سنجیده خبرې نه دي. کار دار چې با اختیار کمیټه رامخ او پکار دار چې کوم شرایط یا سم مسلې دغه چغرا مخ کی.
په سر خار اسلام آباد کې د عوامي نېشنل ګوند او په خیبر پښتونخوا کې د مولانا فضل الرحمن ډلې لخوا د ټول ګوندیز غونډ ورستو صوبایي حکومت د مرکز نه هم غوښتنه کړې ده چې په مرکزی کې د هم دغه رنګ یو ټول ګوندیزه غونډه راوبلی او ټول متعلقه ادارې دې پکې شامل کړي. په دې باب لبانه سردار حسین بابک جاتوی
زموږ خپل ای پی سی چې ودا زموږ د پټاړې طرف نه و او دا غینه پستا شو کوت مولانا فضل الرحمن صاحب ای پی سی راوخته دام درجه ته خبر ده. اوس ضروری خبر ده مرکز سره باندې پکاره چې غیر او غوړي
نموړي ویل چې عوامي نېشنل ګوند با تر هغه پزند جنگ کې ډېر قربانې ورکړې دي. ولې دا جنگ نه یوازې د دوی دي او نه د یو خاص طبقه دي بلکې دا د ټول پاکستان مسله ده او د پاکستان هر طبقه کغه امنیتی سرتیر دي کغه خبر اعلان دي او کدنی عالمان دي ټول د دې ښکار دي او باید ټول یو موټی شو. یادونه ول دا چې طالبانو سره د مذاکرات او د امن پخله د ټول ګوندز غونډ ورستو طالب وسلوالو رسنو ته ویلو چې دوی د دغه غونډې هرکلی کوي ولې د پوز د جواب په انتظار دي. شبیر احمد جان مشال ریډیو پیښور.
د ځوانانو لاسته راوړنې
ماتا نن چې د 9 ګولډ میډل ملاو شو
دا غوي ستونزې
سپیشلی دی جنکی کالج نشته دا یو اتم
او د ستونزو د حل لار
ینګ بلډ ته چې کوم غریبانان دي او د پیسو وسنه رسې ناوی د پاره مونږه د کتابونو د داخله او د ماهانه پیس غم کوو.
د ځوانانو غږ خبرونه کې لا اسرار علم مومند سره تاسو د مشال ریډیو خبرونه اورئ. د پاکستان د حکومت لخوا تر سرکاري سکیم لاندې د حج ته درخواستونو د وصولي اعلان شو. د پاکستان د مذهبي امورو وزارت وایي چې څومره خلک زر کولی شي درخواستونه دې جمع کړي. په دې اړه نور جزئیات زموږ د همکاري رابعه اکرم خان په دې رپورت کې اورو.
د سرکاري سکیم تر لاندې د حج درخواستونو وصولي به د 9 ورځ یعنی 15 مارچ نه به شروع کیږي. د خیبر پختونخوا د مذهبي امورو او د اوقاف محکمې ډایریکټر شکیل احمد سیټي مشال ریډیو سره خبرو کې وویل چې سخت کال به تقریبا د سرکاري سکیم تر لاندې 1,90,000 پورې خلک به د حج فریضه ادا کوي او سخت کال به د حجانو ټاکنه په کوراندازې په ذریعه نه بلکې هر چا چې اړومبې درخواست جمع کړو نو هغوی ته به موقع ورکولی شي. نوموړي د سرکاري سکیم تر لاندې د یو نوي برخی په حق زیاده کړه.
بلو کیټګری چکم دنو هغه 4,21,070 روپے، گرین کیټګری کې 3,61,070 او وائٹ کیټګری کې 2,95,070. دا درې کیټګریز حکومت ورکړي دي چې هر یو سړی خپل هغه وس مطابق دې کیټګریز کې اپلای کولی شي. نو دې اماؤنٹس کې چې فرق ده نو دې بیا رعایش کې به فرق یعنی چې د بلو کیټګری رعایش په نږدې وي او د گرین او وائٹ بیا غنه لري. او دې ځل یو نور چینج پکې راغلی دی چې هر یو حاجی نه ومونږه دې پیسو کې انکلوډیډ دي 450 ریال یعنی قربانی لپاره. مخکې هو د حج پیکج کې قربانی نه وو، اوس حج پیکج کې یعنی دې پیسو کې قربانی همشته.
شکیل احمد سیټي په وینا چې هغه خلک چې تیر کال د حج نه پاتې دي هغه هم درخواست ستونه جمع کولای شي.
لاست ایئر خو حج ډیوس کمونه دي او دیزل خو زیات شوی دي. خپل هغه سیوا پیسې د فوري طور باندې جمع کیږي، دا هغه کنسیډر شي دا وروسته چې کله دا درخواستونه بندیږي نه نه دی کې دا ټایم هم بیا ګوري. مثال طور یو سړی جی سحر 12 بجے درخواست ورکو جی یعنی 5 مارچ 12:05 باندې دا درخواست نو هغه ټایم ورته بینک مینیجر ته وی چې ټایم پکې ولیکي کېدی شي چې 3 بجے چې کوم درخواست ملو شي نو هغه نمخ کې کوټه پوری شوی. هغه ټایم فیکٹر ضروری دی، تاریخ سره ټایم هم واچي.
نوموړي مشال ریډیو سره خبرو کې زیاته کړه چې خلک د ملک مختلف بینکونو کې څومره زر کولی شي درخواستونه دي جمع کړي. رابعه اکرم خان، مشال ریډیو، اسلام آباد.
د ډیموکراسۍ او جمهوریت ارزښتونو په اړه اونۍ خبرونه جمهوریت هر اونۍ د جمعې پر ورځ پر پاوکم 2 بجو او د شنبه یا خالی پر ورځ پر پاوکم 4 بجو د پامیر ساحل سره اوریدای شي.
تاسو د مشال ریډیو خبرونه ته غوږی. د مشال ریډیو خبرونه د انټرنیټ په پته مشال ریډیو ډاٹ کام باندې هم لوستلی او اوریدلی شئ. د غرمې 12 نیمه بجې کیدونکې دي. لنډ خبرونه د انیس اجمل ناورو. د افغانستان ولسمشر حامد کرزی پرون ویلي چې پاکستان د ترهګرۍ پر ضد پوره ګامونه نه دي پورته کړي او د پاکستان د علماو شورا د مشر له سرګندونو څخه داسې ښکاري چې اسلام آباد د ترهګرۍ پر ضد مبارزه کې مخلص نه دي. بلخوا د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت وایي چې طاهر الاشرفي لخوا داسې بیانونه د پاکستان د حکومت د نظر عکاسي نه کوي. د جمرود پولیټیکل تحصیلدار عصمت وزیر نن مشال لیډیو ته ویلي چې نن سهار د جمرود په سیول هسپتال کې د پولیو ضد کمپاین په مرکز کې بمی چاودنه شوې ده چې په نتیجه کې یو خزینه کارکونکي جوبل شوې ده. د پاکستان ولسمشر آصف علي زرداری ویلي چې د امریکا لخوا د اعتراضاتو باوجود به له ایران سره د ګیس پایپ لاین منصوبه پر مخ بوزي. د ګلپرس پلاور کې د خبرو پر مهال ولسمشر زرداری ویل چې دا پروژه به د 11 مارچ نه پیل شي. د بلوچستان اسمبلی پخانی غړی او صوبایي وزیر ملک سلطان ترین بیګا له کوچلا غسیمې څخه تختول شوی دی. تر اوسه د نوموړي د تختولو مسؤلیت کمی ډلې نه دی قبول کړی. د شمالي عراق له خوا راغلي رپوټونه وايي په موصل خار کې د ګلپرس د یو موټر بمی برید په نتیجه کې 500 پولیس والا وژل شوی دي. په دغه برید کې اته عام وګړي هم جبل شوی دي. لند خبرونه تاسو د مشال ریډیو نو اوریدل چانی ساجمل وړاندې کول. اوس په اسلام آباد کې د مشال ریډیو ته همکاري رابی اکرم خان نو اورو چې په پاکستان کې د کورونی او رسپانو د بیلابیلو مقالو مهم ټکي سوي.
وحدت ورسپان خپل ادارې کې لیکي چې د 13 کال وراسي رواني ترهګرۍ کيو خو زیات ځاني او مالی زیان اړولې دي. نو بل خو د خلکو په ذهنونو کې مختلف سوالونه پیدا کړي دي او په دغه سوالونو کې یو اهم سوال دا دی چې ترهګرۍ به چرته ختم هم شي او کنه. د خونړې او ناروا لوبه به د انسانانو د ختمېدو پورې دوام لري. ادارې زیاتوي کوو کتلې شي نو وړومبې به د ترهګرۍ په پیښو کې اکثره تاڼې او د امنیتي ځواکونو چیک پوسټ یا د ځواکونو قافلې په نخښه کې دي. ولې وروسته ترهګرو په عامو ولسی ځایونو بازارونو او جماعتونو هم حمله شروع کړې. ادارې مخکې لیکي چې د پاکستان د حکومت دا دریځ چې د ترهګرو زور اوبه شوی دی او توانی ختم شوی دی ځکه نو دوی اوس په عامو ولسی ځایونو حمله کوي. ادارې وایي چې باید د ځمکنیو حقیقتونو په رڼا کې نه صرف پاکستان، افغانستان او نورو ملکونو کې د ولسی مفادو اجتماعي منصوبې زر تر زره سرته ورسولی شي او په ګرانۍ او بېروزګارۍ او ناانصافۍ د کابو موندلو لپاره اقدامات وکړی شي. ادارې اخیره کې لیکي چې تر کومه چې د دایمي امن راتلو او په پوره ډول د ترهګرۍ او اسکریت خوخه د خاتمه خبره ده، نو د دې لپاره د پاکستان، افغانستان او امریکای شریکه مبارزه په کار ده. کدی درې واړو هیوادونو کې یو هیواد هم د ترهګرۍ او اسکریت خوخه په ضد مبارزه کې پوره برخه وانخلي نو داسې صورت کې کله هم د ترهګرۍ خلاف جاری جنگ ګټل کېدای نه شي. کله ولس او د حکومت ترمنځ مرسته او ملګرتیا نوره مضبوطه او کلکه شي نو د ترهګرۍ په شان په سختو چیلنجونو قابو موندل ناممکنه خبره نه ده. ایکسپریس پرسپانه خپل ادارې کې لیکي چې موجوده حکومت په 15 کاله دور کې د ملک مجموعي معاشي صورتحال د تسلی وړ نه دی. ادارې مخکې لیکي چې د توانایي بحران صنعتي هلې ځلې ودرولې دي. د قرضونو بوج حکومتي بجټ د خسارې سره مخ کړی دی. ډالر په قیمت کې مسلسل اضافي معاشي مشکلاتو کې اضافه کړې ده. نو داسې ښکاري چې راتلونکي مالي کال ولس له زیر په ځای نور معاشي مشکلات او مسلې به راوړي. د غرنګ په سرکاري کچ ته درغلو نتیجه دار وته چې د ملک یو شوبه هم د ترکیه طرف ته نه روانه. ادارې وړاندې لیکي چې حکومت خپل 15 کاله دور کې معاشي صورتحال سنبالول لپاره ګامونه هم اوچت کړي دي. هند سره د تجارت د ودې لپاره معاهدې وکړې خو د بمی چاودنو او امن او امان بدتره صورتحال له وجې په یو شوبه کې هم ترقی ونه کړې شوه. ادارې اخیره کې لیکي چې پاکستان کې قدرتي وسایل ډیر دي. که حکومت د ډیمونو جوړولو، امن او امان صورتحال ښه جوړولو سره سره کاروبار د ترکیه طرف ته توجه ورکړي نو د پاکستان معاشي حالت نن هم ښه طرف ته تللی شي.
د سیمه حالات او د نړۍ مطبوعات
ډیلی ټلیګراف ورځپاڼه لیکي د تیر اتوار په ماښام د کراچۍ په عباس ټاون کې په موټر بمی چاودنه کې د یو سل څلوېښتو زیاتو کسانو ته مرګ ژوبله واوښتله او خواوشا ودانیو ته پکې هم نقصان ورسېدلو. ورځپاڼه د پیښې په ځای کې ولاړې د یوې اوسیدونکې فاطمه په حواله لیکي چې ایکسپریس ټریبیون ورځپاڼې ته وویل یوازینی ګناه ورته دا ښکاري چې د یوې بلې فرقې سره تعلق لري. د ورځپاڼې په خبره تېر کال په پاکستان کې د شیاګانو لپاره تر ټولو بدترین کال و چې په فرقه وارانه تشدد کې د څلور سوه زیات کسانو وژل شول. شیاګان د پاکستان د آبادۍ 40% برخه جوړوي. په روان کال کې تر اوسه د 200 زیات شیاګان وژل شوي دي او په حکومت او امنیتي ځواکونو تورونه دي چې دوی ته سم تحفظ نه ورکوي. ورځپاڼه په هیواد کې په راتلونکو هفتو کې د نور تشدد اندېښنه څرګندوي. ډیلی ټلیګراف په ډان ورځپاڼه کې د یوې مقالې په حواله سره لیکي دغه برید یوه یادګیرنه ورکوي چې پاکستان کې د تشدد مسله نه ده کمه شوې او پکې یوې پوښتنې ته اشاره کوي چې په کراچۍ او نورو سیمو کې د تشدد لپاره ذمهوارو ډلو خلاف تر اوسه څه شوي دي او که څنګه. ډیلی ټلیګراف د ډان ورځپاڼې جواب په ګوته کوي چې په دې لړ کې ډېر لږ څه شوي دي. بلخوا فورن پالیسي مجله په عراق او افغانستان کې د امریکا د جګړې په حواله سره لیکي چې دغه شخړې به د راتلونکو لسیزو لپاره نه یوازې د امریکا یو تصور جوړ کړي بلکې په امریکا کې د نوي کول د نظرونو بنیاد به هم جوړ کړي چې په نړیواله کچه به د ضرورت سره سم فیصلې کوي. مجله لیکي دا په هغه صورت کې ګټور ثابتېدای شي که چېرې د دې شخړو نه سم زده کړل شي. خو امریکا چې له هېواده وتل او شاته نه کتل غواړي دا د پام وړ خبره ده چې تر اوسه د هېواد د ناکامیانو په اړه منظمه او اهم تجزیه نشته. مجله د پخوانی ناکامیانو په اړه خبرداری ورکولو سره لیکي د بارک اوباما د خارجه پالیسي ډله د ویتنام د جګړې نه متاثره ښکارېدله. ورځپاڼه د یو سیمه ییز سفیر خبره کوي چې د خارجه چارو نوی وزیر جان کیری سره په خبرو کې هر کله نوموړي د افغانستان د جګړې ذکر ضرور کړی دی. مجله لیکي په لیبیا او شام کې د ښکېلېدلو په هکله د اوباما زړه نازړه کېدل د نړۍ نظر ښکاره کوي. دغه راز د نورو وسیلو استعمال هم د نړۍ او د اوباما د نظریې یووالی ښکاره کوي چې د ډرون بریدونو ځانګړي ځواکونو او انټرنیټي بریدونو سره د ویتنام د جګړې په شان حالاتو نه ډډه کېدی شي. خو د مجلې په خبره د ویتنام جګړې تجربه په پام کې ساتلو سره امریکا له عراق او افغانستان نه د ټاکل شوي وخت نه مخکې وتلی شي په اخلاقي پلوه شکمنه واسطه یعنی ډرون بریدونه به استعمالوي او په هغه ځایونو کې د مداخلت کولو په اړه زړه نازړه کېدی شي چې د امریکا قومي مفاد ورسره تړلی وي لکه ایران، شام او یا مالی.
دا مشال ریډیو ده.
د جرمنی خبری اجانس ڈی پی اے د پاکستان د سیاسي او ټولنیزو حالاتو په اړه پر هغه نظر پوښتنه لیکنه خبره کړې ده چې د جرمنی یوې سیړنیزې ادارې ترسره کړې. د دې لیکنې په یو برخه کې راغلي چې پاکستان په سیاسي او ټولنیزو توګه ډېر ویشلې دي. په نظر پوښتنه کې له خلکو د سیاسي، مذهبي او ټولنیزو چارو په اړه لږ خلکو پوښتنې شوې دي. زموږ همکار بوریوال کاکړ د دې لیکنې غټ کې تاسو ته وړاندې کوي.
د جرمنی خبری اجانس د دې نظر پوښتنې په اړه د خپلې لیکنې په سر کې لیکلي دي دا فرق نه کوي چې د پاکستان راتلونکي انتخابات به کم ګوند وګټي، خو راتلونکي حکومت به له یو سخت اپوزیشن سره مخامخ وي. ریپورت لیکي په نظر پوښتنه کې د برخه اخیستونکو 90% کسانو ویلي چې دوی به پاکستان پیپلز ګوند ته ووټ ورکړي. نږدې 50% خلکو بیا ویلي چې دوی به د پخواني وزیر اعظم نواز شریف ګوند پاکستان مسلم لیگ نون ډلې ته خپل رای ورکړي، او 40% کسانو بیا د پاکستان تحریک انصاف ګوند ملاتړ کړی دی چې مشري پخوانی کرکټر عمران خان کوي چې اوس یې سیاست ته مخه کړې ده. نظر پوښتنې ښودلې چې د پاکستان په راتلونکو انتخاباتو کې به یو ګوند هم د رایو غوڅ اکثریت ترلاسه نه کړي. د جرمنی خبری اجانس د یادې سیړنیزې ادارې د مشر بریټا پیټرسن له خولې لیکلي چې پاکستان په سمدستي توګه یو داسې قوي حکومت ته اړتیا لري چې د ترهګرۍ، انرژي او اقتصادي ستونزې هوار کړي. د نظر پوښتنې نتیجې ښیي چې په پاکستان کې درغلي یو له تر ټولو مهمه ستونزه ده. د نظر پوښتنې د برخوالو 40% کسانو ویلي چې عمران خان به د دې ستونزې په وړاندې مبارزه وکړي. په اصل کې 45 کسانو پاکستان پیپلز ګوند تر ټولو زیات درغل بللی دی. نظر پوښتنې چې د پاکستان تر ټولو لوی ستونزې په ډاګه کړي دي په هغوی کې بیروزګاری، د انرژي کمی، ګرانی یا انفلیشن او بهرني پورونه مهمې اقتصادي ستونزې بلل سوې دي. د ریپورت لمخې بې صلاحیت مشران، کمزوري حکومتداري د اقتصادي ودې په وړاندې تر ټولو لوی خنډونه دي. بل پلو دې نظر پوښتنې په ډاګه کړې ده چې په پاکستان کې اوسېدونکي خلک په دې اړه اتفاق نه لري چې له وسلوالو طالبانو سره باید څه وسي. شپږ دیرش فیصد کسانو ویلي چې له وسلوالو طالبانو سره باید نیغ په نیغه خبرې وسي، او څلرویشت فیصد کسانو بیا د دې په حق کې رای ورکړې ده چې د وسلوالو پر ضد پوځي عملیات په کار دي.
دا مشال ریډیو ده.
دا خیبر پختونخوا حکومت ویلی چې دوی به په راتلونکي کې په پیښور کې د ترهګرۍ په پیښو کې د وژل شوو په یاد کې یو یادګار جوړوي. که څه هم د صوبایي حکومت دغه فیصله د ترهګرۍ ځپلو کورنو ستایلې ده، خو دغه کورنۍ دا غوښتنه هم کوي چې دوی سره د حکومت لخوا د مالي مرستو ورکولو شوې وعدې دې هم عملي کړل شي. نور تفصیل زموږ د همکارې انیسا اجمل په رپورټ کې.
د خیبر پختونخوا حکومت پریکړه کړې ده چې د ترهګرۍ په پیښو کې د وژل شوي خلکو په یاد کې به یو یادګار جوړوي. د خیبر پختونخوا د اطلاعاتو وزیر میا افتخار حسین مشال ریډیو سره په خبرو کې ویلي، موجوده حکومت سره د انتخاباتو له وجې وخت کم دی، خو دا منصوبه د صوبایي حکومت په پلان کې شامله ده.
بالکل زمونږ پروگرام شته، او مونږ داسې یو خپل هم داسې یو خواب کوشش کوو چې یو داسې یادګار جوړ کړو چې څومره زمونږ شهیدان دي چې ټولو د هغوی باندې نوم دي او د مشترکه د شهیدانو یو یادګار.
په خیبر پختونخوا کې د ترهګرۍ په پیښو کې د وژل شوو ځینو کسانو کورنۍ وایي د یادګار جوړولو پریکړه د ستاینې وړ ده، ولې باید د ځپل شوي خلکو سره د مالي مرستو وعدې هم عملي کړل شي. خبریال سراج الدین چې په کال 2008 کې په مینګوره کې په یو جنازې په بمی برید کې وژل شوی وو، دا غزوی هارون سراج وایي د پلار د وژنې وروسته ورسره وفاقي او صوبایي حکومت د مالی مرستو ډېرې وعدې کړي، خو لا تر اوسه هم یو نه ده پوره شوی. د پیښور بم ډیسپوزل سکواډ انچارج حکم خان سوی اکرم خان وایي پلار یې د امن او د ولس تحفظ لپاره قربانۍ ورکړي، خو بیا هم دغه د وژنې وروسته حکومت د دوی د کورنۍ مرستې نه دي کړي.
دا داسې کار و چې په جګړه کې په ډبېرې شیخان ورته وي فرنټیر روډ باندې بم پروت و، سکواډ ځان نه دی خودرولو خپله ورلو بم ته چې وې کتو، هغې نه پس سکواډ والا ته اشاره وکړه چې بم پروت دی تاسو ورته چارج تیار کړئ، بم یې را صفا کولو خاورې ته د کول چې دا کېبلاټ شو. دا 28/9/2012 باندې شوی موجوده در اوسه پورې، خو در اوسه سم نه دي ملو شوي. او بل وزیر داخله رحمان ملک صاحب اعلان کړی و چې د لپاره د ستاره شجاعت او یو ځای به فایې کې برتي کېږي. تا د خید حکومت در اوسه پورې خو سم نه دي شوي، زر سات نه څه پیسې ملو شوي دي، نه ستاره شجاعت ملو شوه، نه ځای به فایې کې برتي شو.
بلخوا د خیبر پختونخوا د اطلاعاتو وزیر میا افتخار حسین وایي صوبایي حکومت د ترهګرۍ ځپلو کورنو سره مخکې هم مرستې کړې دي او سم کوي، او د دغې لپاره یو پیکج هم اعلان کړی دی.
خو لکه زمونږ زیات وخت هم دې خبرو واخیستو چې هلته زمونږ داسې یو ورځ مطلب تیره نه شوه چې په هغې کې د دهشتګردۍ واقع نیشت وي. لکه تاسو پخپله سوچ وکړئ چې د دې سره تړلې چې کوم خلک شهیدان کېږي، دا په یوه صوبه کې هم د دې دپاره مطلب چې ارګنایز یو مطلب ډیپارټمنټ نشته، نه چې کوم دی نو د هغې د لاندې د کمپنسیشن طریقې کار شته. هر څوک خو د هغې لپاره یو سټنډرډ مونږ مقرر کړی و، هغه زمونږ د شهید خپل او د عوامو خپل، او دا تر دې وخته پورې مونږ په اربونو روپۍ ورکې ډېر په خاموشۍ سره چې دا سرته رسول ګران دي، نو مونږ په ایسو ایسو کې په دې عمل ضرور کړی دی.
په خیبر پختونخوا او قبایلي سیمو کې د ترهګرۍ په بېلابېلو پیښو کې د امنیتي ځواکونو او ولسي وګړو په ګډون خوشا 30,000 کسان وژل شوي دي.
نن به د مازیګر په 3:30 بجې په سروې پروګرام کې سندرغاړي زیب او هانیا د مشال ریډیو میلمنه وي. تاسو هم په پروګرام کې برخه واخلئ. که داول نه څه پیغام لرئ نو په 00202212111 باندې راته پریږدئ. په خیبر ایجنسی کې د خراب حالاتو له وجې اکثره لارې تړل شوې دي چې له امله د تیرا سیمې خلک د کرم ایجنسی په لارې تګ راتګ کوي. خو ډرایوران وایي چې په دغه لارو کې د سیمې خاصدار ځواکونو لخوا دوی نه د رشوت په توګه پیسې اخیستل کیږي. چارواکي وایي چې چاته هم د دغه شان کارونو اجازت نشته. که څوک داسې کوي نو خلاف به سخت قانونه اخیستل شي. نور حال له سیمې د مشال ریډیو خبریال په دې رپورټ کې راکوي.
په خیبر ایجنسی کې د خرابو حالاتو په وجه اکثره لارې تړل شوې دي چې له وجې د تیرا سیمې خلک د کرم ایجنسی په لاره تګ راتګ کوي. خو ډریوران وایي چې په دغه لارو کې د سیمې خاصدار ځواکونو لخوا دوی نه د رشوت په توګه پیسې اخیستل کیږي. د میدان سیمې حکیم جان وایي چې د پیسو اخیستو دغه عمل په آزاده توګه کیږي او د پښتنې هیڅ څوک نشته.
زه پور بای پور د غټ کوړه چلوم. خصدنو هماله چې ډېر تکلیف لري کې روکه حقیقت پاره پښتمنه کوړه خولي کوي او پیسې اخلي. نو بس
د سیمې رشید ګل افریدی وایي چې په سیمه کې چې کله حالات خراب وي نو دوی بیا مجبوره دي چې د کرم ایجنسی په لار خوراکي مواد او د ژوند د ضرورت نور سیزونه تیرا سیمې ته یوسي.
خاص کر د خیبر ایجنسی ګاډي څومره دي دا ټول پازو بای دغه روټین دا دی. بس سلګون هغه مخه غوزون در روان کړی نو په غوزو باندې نه پرمټ څو نه شایسته دوی وچ په وچره سور کی دا پټه کوله او وی شرکه په دا کې هغه پرمټ کو مو خپل رسیدو شي پرمټ خو ورکه کنه چی ته ورکه پرچا خو ورکه.
په منځري کرم ایجنسی کې د چیک پوسټو شمیرا قریبا دیش ته څه په کې پولیټیکل انتظامې تر مخه تر اتلس پورې چیک پوسټ په مسوزو سیمه کې دي. د تیرا سیمې متین وای چې په چیک پوسټو باندې د رشوت اخستو دغه عمل د ډیر وخت نه روان دی.
لکه بده مې پټک کیز پور روجینا مخ کې ودرولم کې ورته وی چې راګوړې به یت شي او یا به مولا غرو کې سلو په نمبر مو ته چې چرګر کوم نو نه ډیو پیسې ور کوم هو مچ ګوړې ته خولي کوم بیا موږ ګوړې ته خولي کولو پټه مټن ټولر وس پړلې ګوړې نیم خولي ګوړې نه پاس چیرته وشي بازار ور نیم ګوړې تش کې او بیا نیم بیا دوباره ډ کوي دا خوډر کټ تکلیف ده.
په دې اړه موږ چې کله د منځنی کرم ایجنسی د تنظیم مې مشه چارواکي مرستيال پروتیکل ایجنټ محمد نعیم سره خبرې وکړې. نو مشال لډیو ته ویل چې
کلم کو چا سره هم صداسي قسم سم مسله راځي ناغه دی مونږ ته راضی او داسې خاصدارانو خلاف مونږ سخت اکشن اډو کوڅه عمدہ شانتی ناجائز خلکو سره زیاتی کړی یا رشوت اغستی یا نور څه داسې ډیمانډز دي کوي.
چارواکي زیاته کړه چې په چیک پوسټو باندې د ډریورانو څخه پیسې حکومت ته نه بلکې شخصي جیبونو ته ځي. نوموړي ویل چې اداري فساد ختمولو لپاره خلک د حکومت سره تعاون وکړي او په دې کې کاکړ خلک دې ورته پګو تکړي.
اتلان
خوشحال بابا نبیقه شخصیت
رازی امان الله خان یو ستر انسان و
رازی میرزا علی خان فقیر پی یو روشن فکر سره
امان خان بابا د پښتنو په غوښتنو باندې د دې پارمانونو پوهېده.
دریا خان افریدی د جرګو مرکو سره
تاکي سنو بروسین خلکو ته سیاسي شعور ور ورکړ.
د پښتون قوم دا خوش قسمتی و چې د باچا خان بابا اسی یو شخصیت ور ورکړ.
خان شید مرام داو چې له بولان تر چتراله دا باچ یو شي پښتو دی.
ملنجان د پښتنو په درد باندې د درد
د پښتنو د علمی سیاسي او ټولنیزو څیرو پیژندنه. اتلان د هر پنځشنبه یا زیارت پورز په پاوکم یو لسو او د هر جمعه پورز په پاوکم دریو بجو له مشال ریډیو واوري.
تاسو د مشال ریډیو خبرونه ته وګورئ. د خیبر پختونخوا د سوات تحصیل مټي اوسیدونکو وایي چې د دغه سیمې په لوی هسپتال کې بنیادی سہولتونه نشته. د ډاکټرانو کمی هم دی او طبي عمله کار هم نه کوي. د مټي هسپتال حالورو د مشال ریډیو خبريال نیاز احمد خان نه
د شپږو لکو آبادۍ لپاره جوړ کړی شوی دغه هسپتال کې د کاروندانو کمی ده او دواینې پکې هم نشته. په دا اړه یو مقامي تن غپور شیده وایي
گائنوکالوجیسٹ پکې نشته زموږ سره سٹاف دی. آی اسپیشلسٹ پکې نشته زموږ سره پوسټ دی. میډیکل اسپیشلسٹ پکې نشته زموږ سره پوسټ دی. شپږ اته داسې میجر پوسټونه دي چې هغه دي دغه تش په نوم باندې دغه هسپتال چې دا اپګریډ کړی دی د ایمرجنسی لپاره چې کله څوک مریض بوزي نو هغه ورته لول چټولي کې د ګنډلو تار سیرنج ستن او د نشي ستن چې کوم مریض نشه کوي هغه هم د دې سره نشته په هسپتال کې.
یو بل تن خيسته بچا وای چې هسپتال کې اولنی طبي مرستې هم نه ورکول کېږي. زی اول سپل مریضان لری سلويخ کیلومتر سیدو روغتون ته پړو مجبور دي.
د مټه هسپتال کې خو یو د موږ مدو چې ایمرجنسی چې نه پوهې کې بالکل لکه سټاپ نه او کدلتا ایمرجنسی وشي نو مونږه هغه مجبورن چې نو هغه دغه توړو د سیدو هسپتال ته او زمونږه ایمبونس کم ګاډه چې نو دغه اوسم هغه خراب ته او لاندې د ګټې پرتی دي.
یو مشر افرین خان وایي چې د هسپتال ودانۍ ته مخامخ یو شمېر شخصي روغتونونه جوړ کړی شوي دي او هم دغه ډاکټران پکې په شخصي توګه علاجونه کوي. په سرکاري هسپتال کې څوکۍ نه کوي نو ځکه اولس ذاتي روغتونونو ته پتلو مجبور دي.
دلته پرایویټ هسپتالونه ځینې جوړېږي، کوم لګیا دی، کمپلیکسونه جوړي، پلازې جوړي او ډاکټرانو راځي او دغه یو زور دی، بس دغه د پرایویټ هسپتالونو زور دی. سرکاري کې هم نشته اسی تنخواګانې اخلي او مونږ چې لاسته په خپل لاړ شمه چې زه وګورم نه زما په کې علاج نه کیږي نو زه ته واپس راشم.
د مټي هسپتال دغه ټول ستونزې او مسلې مو چې کله د سیمې صوبای اسمبلی غړي او صوبای وزیر ساينس او ټیکنالوژي ایوب اشاړی ته وړاندې کړي نو ښاغلی په دغه اړه وویل
د هسپتالونو عموما داسې داسې د هیلت کې کمې د شي داسې دغلته کې ویکنسي دي هم خالي دي او هغه کې د هیلت منیسټر سره هم میټینګ کړی دی، د هیلت سیټي سره هم میټینګ کړی دی او دغل تکي کد دواینو مسلي اغه فل هم زما پنا دي چې نشته خو چې تر ځدي نو اغه ز د فوري تور ز خپل خواري او کوشش وکم چې د مټه هسپتال لا اغه کمې شي دي ان شاء الله تعالی موږ پورو کوو د خلکو ته اغه سہولیت چې له موایې
د سواد تحصیل مټه لپاره جوړ کړی شوی د غلوې هسپتال په اړه زی اولس دا هم وای چې په سرکاري توګه ورکړې شوی دواینې دوی ته نه ورکول کیږي او سیاسي مشران دوی ته د اسانتیاګانو ورکولو بیا بیا داوی کوي ولې تر دې دمه دغه لوزونه پوره نه کړی شول. نیاز احمد خان، مشال ریډیو، سوات.
سروي د مشال ریډیو کلتوري خبرونه د خزینه هنرمندانو فني زیارتا یو ډاله
د تیخو ګلابا هیت سرته ګلابا
دغه لړۍ به دوام لري خدا خبرونه به تاسو په ژوندۍ بڼه اوري اوس په پکې د همت ناکو جینکو د کامیابو خبره هم کو
زما خواهش ده چې ما لږ ډیر سم زکړه کړی دا غزال تکي په لوکل ګو سره هغه شریک کړم.
سروې تاسو د نه پر اوس تماسیګر په سلور نیمه بجې او د خالی په ورځ د ماسپخین په درې نیمه بجې اوریدل مه هیروئ. مشال ریډیو ته وګه وای چې راځه چې نن دې واستایم د لسو کالو یارا سایکل وفادار دا نظم به د خیبر پښتونخوا او قبایلی سیمو اوسیدونکو ضرور اوریدلی وي. د مشال ریډیو خبریال د یو سایکل سات سره خبرې کړې دي نو او د سایکل د قدر سورلی او د وفادار په اړه دا رپورت اورو.
زین الله خان کا د 550 کالونو دی او هغه وای د 100 کال عمر یو چې د یو سایکل ساز سره په دکان کې شاګرد شو.
زه سمندر خیز شو غواړم د دې ټیکو د ډېر خزورانو د میچنه یو خانو اشم خان او ما د برته ټیکل بدل توزرو ټیکل لا بتاغ ټیکل هم پاس کا غفتر شو بیا زمانې به بیا غی نه پد بیا ما نه ټیکل به مو توزرو دي هغه مفتران شون سبا غ په جوړو خو غوونو نه کې ګرځي ګاړو کې بس
د د په وینا چې په خو با سایکل د هغو سره چې بډی د نامې جامې خلو
خاب تران به مولا پولیس والا دغه به مقبول مشران مولا راتله به مونږ مولا کارونه کوته کېده هغه نن سبا د خیره خو مخ کې ټول مالدار دی.
زین الله خان کاکا له ځوان سایکل راوستو چې هغه اول د ټایر د نن ټیوب اوس پردو او به د هوا په پمپ د هوا نه ډکړو او د پنچر د سامان پیټي ته لاس کړو چې د اوس پنې ریګ مال راوخه.
مته کلو کې دا ټیوب پکې واچو پای ما یې کګي و د نه کو پېښه پنچاري منچاري و دغه کار کو
دی وای په خو ارزاني هم و خو د اولس وس نو چې سایکل په بای واخلي
و تور به پنچاري
اوس په 15 او مکه په ځواني نن نن نشه کړه مکه بیا څلور نه ورو ورو دا 15 په دې غوم تکیږي په نه خواري ډیری و دغه تناس
لکه د پخوانی وختونو زین الله خان کاکا دی یو بل سایکل د پیډل او د پیا ترمنځ لګیدلی زنجیر په سټک او ټکاو او جوړې کړو او بیا د سایکل په مالک داسې راغو دا زین الله خان کاکا کورنۍ څومره لویه ده او د سایکلو په مسلطوب کې خپل کور ده پاللی شي او یا نه
دا مې نیولې په 2.5 دا پکاره او چې دینو پنځه ده دا دکان ته شکرې یو نور دابا دینی سبق د قران اپیدا ولې سکولم کې نه یو سپو دینی سبق هم چي یو مزیدم پکې گزاره کیږي بس دته پکې سمجه مان تلم صداو کو بس
زین الله خان کا کوي د سایکل چورلی ډیره دا سیو چې د انسان باور سره ورزش هم کېدو او د تیلو سینجی او یا د بیټرۍ خرڅ هم نه وو او وفاداری دومره وا کبه پنچر شو نو د تولې یو اڑخ پدې په یو لاس ونی وو او روان بده
دا ځکه نن د واستایم د لاسو کالو یا را سایکل او فادار نه اسی نه ټټوي او نه تد هوا بازي سودانډي وجود دې روان په لوی لار او سایکل وفادار
کوم مهال چې په خیبر پختونخوا کې د تعلیمي ټیکس بک بورډ سره په خبرو کې نو دا نظم د دریم جمعات په پښتو مضمون کې شامل وو د ډیرو خلکو سره مو رابطه وکړه خو له بده مرغه دا مضمون دې چا پوره نه ویا او د زین الله خان کاکا نه مو پوښتنه د سایکل سنگار باندې څنګه کاوه
ډیکوریشن کې دا ګلونه به ولا ارنونه به ودا دا با پکیو غارن نه با پکیو لیتونه بل گیدم لا کید دا با پکیو
خو زین الله خان کا کوي د مصر توپ دو روزگار غټي وس کما شوی دا خو هغه کوشش کوي چې نوې سایکل راولي او خرڅوي اور سره دومره سرمایه نشته دي
پښتانه او نړیوال
When we visited Afghanistan, I was 10 years old.
I knew the word Pashtun, but I didn't know very much about the culture.
په دې ځانګړي خبرونه کې له هغو بهرانيانو سره خبرې کوو چې د پښتنو په وطن کې اوسېدل دي. دا خبرونه د هری چهارشنبه په ورځ د مازیګر پر پاوکم 4 بجې او د هری شنبه په ورځ د ماسپښین پر پاوکم 2 بجې ز بوریوال کاکړ تاسو ته وړاندې کوم.
مشال ریډیو تغوګي په پښتني کلتور کې پانزیب د خزینه سنگار یا داسې سامان دی چې له پخوانی زمانه څخه تر اوسه پورې پالل کیږي او په جینکو سربیره د هر عمر مېرمنې هم خوښوي. د پانزیب پاړه په جلال آباد کې د مشال ریډیو همکار باز محمد عابد سوتنو جینکو سره خبرې کړې دي او یو رپورټ یې تیار کړی دی چې په یو سندره پیلېږي.
دا خبر زوالی مرگی ایمن اداس به د پایزیبو په شرنګ خپل مین راویخ کړی وي او کنه خو ډیرو بازوقو مینانو ته به د پایزیب شرنګ وریادوي او خپل اروایي تنده به پرې خړوبوي. پایزیب پرسی کلمه ده چې پښتو کې ورته د پښو خایس ویلې شو. پایزیب د پښتنو میرمنو داسې سینګار توکی دی چې له ځوانۍ څخه یې تر پاخه عمر پورې خوښوي. د مینې بارکزی په نوم یوه ځوان نجلۍ راته د پایزیب په اړه صدا رنګه وایي.
پایزیب خو د ښځو د سینګار یو ډول هغه اسباب دی چې ښځې په پښو کې اچوي او همدارنګه د ښځو په سینګار کې مهم رول لري. او پایزیب ډېرې جنکیانې خصوصا هغه جنکیانې چې په کلو او بانډو کې ژوند کوي ډېر خوښوي. زما هم پایزیب خوښیږي. پایزیب چې ده یعنی ډېر ښایسته سینګار دی. پایزیب کې بعضې ګمرګان موجود دي کنه چې هغه جنې یا ښځه په لاره باندې شرنګ کوي، یعنی هغه شرنګ ورته خوند ورکوي او دا شرنګ چې ډېر ښکلی آواز لري.
دا چې پایزیب په کومو مناسبتونو کې پښو ته اچول کیږي په دې اړه مې له یوې مېرمنې څخه وپوښتل. هغې په ځواب کې وویل:
زه محتاب احمدی یم. پایزیب چې دا مخکې په ودونو کې فقط استعمالېدل، بلکې په نن ورځ کې عام خلک هم استعمالوي، نجونې هم استعمالوي، ځکه چې هم زینت ده او هم جلب توجه ده. پخوا به د سپین زرو څخه استفاده کېدله او په اوس زمانو کې خلک کوشش کوي چې د سرو زرو څخه استفاده وکړي. نو دا چې ده د ښځو لپاره هم زینت ده او هم د توجه جلبول دي، ځکه زیات خلک خوښوي.
او یو ځوان انجلۍ خوشاله ده چې ځان لې لسرو زرو څخه پایزیب جوړ کړی دی.
زه زلخت حسینی. پایزیب زما شومم چې زما ډیر زیات خوښي ده چې کله ما به د نورو په پخو کې لیدل. اوس چې زه تقریبا اوس د 12 کالو یم او ما خپل د سرو زرو پایزیب جوړ کړی او ډیر زیات مې خوښيږي.
پایزیب چې له پخوا څخه د پښتني کلتور برخه ده، اوس هم په کلو او بانډو کې د ودونو او اخترونو په مناسبتونو کې کارول کیږي، خو په ښارونو کې یې میرمنې پرته له اخترونو او ودونو کاروي او اکثره میرمنې په لرلو سره ویاړي. باز محمد عابد، مشال راډیو، جلال آباد.
نوی خیالونه،
نوی سازونه.
د مشال ریډیو خبرونه د خالی په مازیګر په سلور نیمه بجې.